Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې نیم ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. د نیم ساعت خبری مجله د دې ساعت په خبرونو پیلوو. سویډنی رسنی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن رادیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن رادیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د چین سفیر ژمنه کړې چې افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه برابروي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره کتلي. په بیان کې د ژاو شینګ په حواله راغلي چې هیواد یې افغان ځوانانو ته د روغتیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره د چین سفیر دغه راز د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د مس عینک کان په اړه هم خبرې کړې. په خوست ښار کې د یکشنبه په شپه یو سوداګریز مارکیټ اور اخیستی و. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې 2 ساعته وخت ونیو څو د اور وژنې ټیم دا اور مهار کړي. په خواله رسنیو کې هم د دې اور اړوندې ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې. د راپورونو پر اساس اور د افغان پلازا په نوم په یو مارکیټ کې لګېدلی و. په دې مارکیټ کې د جامو ګنډلو او رختونو دوکانونه و چې معمولا د اختر په درشل کې پکې ګڼه ګوڼه هم زیاته وي. لا د اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې په شپه په کابل کې 2 طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا 2 غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې 14 شي. خو د ویډیو کراوالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2 شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن 3مه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په 16 اوورونو کې 122 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په 4 اوورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 15 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم 9 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د 3 ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د 6 نورو کلونو لپاره وغځوله. دا په روسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 6% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% د ولسمشرۍ په دغو 3 ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې تیر 2.5 کال چې نجونې له تعلیم محروم وي د جبران وړ نه دي.
موږ نه پیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو سره درې کاله تېر شو.
په غزنی کې 15 کلنه اسما سپینه چپانه اغوندي په دې هیله چې یو ورځ تعلیم وکړي او ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپانه اغوندم، غواړم چې ډاکټر شم.
په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو پر وضعیت هم راپور خپرو.
وقتی به خانواده های
کلچ بیوزل کورنیو تا گورم ده هاگوی خالی میز یا دسترخان تا گورو کلچ مقبل دسترخان تا کینو آن دستونی می گولا نو تیریگی.
دا افغانستان او آیلند ترمنز ده کرکیت ده تیرش پی ده لوبی جزیات پی وراپور کی در سر شریکو. دا هموری چه ده اوکران بی پیلوت الوتو کو دروسی پا خاور کی پرگن و اهداف و حملی کدی. تر پینزنی موجو پا خبری مجلک کی نور مسائل هم چیلو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه د راپورونو برخیته. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی تیر دوه نیم کال چې نجونی له تعلیم محرومي وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د شوزو چارو مرستیالې دربار ازادي راډیو ته ویل چې ټولنه د شوزو له حضور پرته مخته نسیتلی. په خوانی ولسمشر حمید کرزی هم ټینګار کړی چې په نیوی کال کې نجونی شوونځوي ته پرې شول سي. سپی ولا ستنګزای او نور تفصیل.
نګدې نه نیم سو ورځې کې چې افغان نجونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوې تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې د ورو نیم کال د افغان نجونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه ده. زر کمالیار او یو ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بېرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بېرته نه راګرځي.
فعالانې هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسېدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې ان شاء الله نوی کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقوقو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه نیم کاله
احیا کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې دا بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نوره هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولی. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکن نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تک پاتې دي چې شاوخوا 50% د نجونې دي. د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یک شنبه پر ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودل شي. ښاغلی کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزی ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي څو افغانستان د په خبره له احتیاج آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې درېو کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړې دي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کال چې نجونې په افغانستان کې له تعلیم څخه محرومې وي د جبران وړ نه دي. کله وی خو له 900 څخه زیاتې ورځې کې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولې. له بلې خوا بیا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلنه اسما هم د نجونو د بند ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي هیله لري چې زده کړې وکړي او ډاکټر شي، خو پر نور نجونو هم ژغ کوي چې په هر حال کې زده کړې پرې نږدي. دا هم تفصیل.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپانه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سی
نسار کلینیک ترادم اسپینه شفانه غوندم غړم ستکتر سم
اسماله طالبانو حکومت څخه په وړاو ماسمانه ژب غښتنه کوي چې د ټولنجنو پر مخ ته شونځي پرانیزي چې انجینری تعلیم یافته ډاکټرانی او مالمانی سي ترڅو ټولنې ته خدمت وکړي
خپل حکومت مغوالو اسانجنو مختبونه خلاص درته افغانستان کې انجینری او ډاکټران او مالمانی سي
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په شوونځي کې مدیر دی د ایوای وریرې له تعلیم کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټر سي
اسما نامې چې د ما وریره ده دغه غوښتنه او هیله ده چې تعلیم وکړي درس وایي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر سم د قلم کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري
شاغلی ساحل زیاتوی کله چې لوریری سره فکر پیدا سوچي زه باید ډاکټر سم نو د کلینیک پر لور لاړه هلته یې ورسته راکړه بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي
روزمره د ډاکټر صاحب سره کینی هلته زی روزمره او هغه چپانه په تنوي د دې هلم داد سي پراتلونکي کې ډاکټر سي دا خپل هم په دې کم عمر باندې هدي کلینیک اصول مراتبي یعنی په چوپانه کې دي
محمد یار ساحل وايي اسمال ټولو جنو څخه غښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړی وکړي
د دې پیغام دا ده جنو ته چې درس ووایي زحمت وکاږي او پراتلونکي د هیواد دفاره د خدمت جوګه شي
ډاکټر عبدالجمیل بشری په دغه کلینیک سرطبيب ډاکټر دی د هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی د یوایي اسما هر ورځ روختون ته ورځي او هر ورځ هله سرګندوي چې ډاکټر سي
د اسمانو منځلې کوم کلینیک تر اجینو زموږ د پرسونل لباس وسلیکي او ربي لدین لیبي خو متاثر کیږي ول بل خو کورنۍ هم تعلیم یافته ده نو تر ډیره حدا پوری د غواړي چې د ډاکټرانو سلیکي ته پکتو تا هم پراتلونکي ډاکټر
دا یوازې اسمانه د چله تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګون انجینې دي چې غواړي تعلیم وکړي ډاکټرانی او یا مالمانی سي خو جګړو کلتوري محدودیتونو سیاسي کشمکشیو او وسنی حالت یې مخډب کړی دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سوداګری او صنایعو خونی مسولان او ځینی سوداګر وایي چې په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري سوي او د پخوا په څیر نسی کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي که یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي لبل خو په نسن کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بي ساري توګه زیات شوی
یو شمیر اړمن او بے وزله خلک د خپل ژوند د تاریخ وضعیت په اړه کیسې لري یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې دا اونۍ غوښتل نومې په راپور کې خپور شي له ازادي رادیو سره د خپل لوګي او بے وزله درد شریک کړ دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې د وایي
لوغه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو را باندې ګاونډیان پوه نه شي تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي
د دریو ناروغ او ماشومان او مور وجیحه هم وای اوس مهاله میړه بیکار دي او ان خپل اتکسیزي کورنۍ ته د روړی پیدا کولو توان هم نه لري
اوس می هم میړه بیکار دي موږ په کور کې اتکسان یو څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي د غراز دي میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي تاسو فکر وکړئ چې یو بیکار کس څنګه د کورنۍ لپاره روړی پیدا کړي
قسم نفقره پیدا کړي
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړي توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود خو سږ کال د بیلابیلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی د هرات یو اوسیدونکو چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکا کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعمل سکل د تیرو کلونو په پرتلا د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځل کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې مخ خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني می ګولان نه تیریږي، په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی، هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوګي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې سره مخ دي چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، د اوکران بی پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حمله کړې دي. دا بریدونه تر ډیره د یکشن بی پراسي وي چې د روسیې د ولسمشري د ټاکنو وروستۍ ورځ وه. که څه هم د روسیې دفاع وزارت د ګڼو بی پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې، خو اوکراینی لوري د بریدونه بریالي بللې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې د ولسمشري ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبري اژانس رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګروت ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګروت والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یو 14 کلن نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلې او ری اخیسته. په پیکه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یو ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلې. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پلوټ الوتکې د شپې له خوا نسکوري کړي چې څلورې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا دوه بی پیلوټ الوتکه د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیځ یاروسلاول سیمه کې وشتل شوی. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 700 کیلومتره لري پروت دی، د اوکراین له خوا تر ټولو لري سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې د اوکراین نورې بی پیلوټ الوتکه د بلګروت، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکوري شوي. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشري ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخې له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشري ته رسیږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډه کې ویلي دا بریدونه به بي ځواب پاتې نشي. د روسیې دوه بالستیک توغندي د یکشنبې پر ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولای لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالیکیم د ټلګرام په چینل کې لیکلي. د اوکراین پوځ بیا ویلي د یکشنبې پر ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګری ملتونو شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټلي کېدو ټینګار کړي. دغه سازمان د یکشنبې پر ورځ یو ویډیو خپره کړې چې د دغه کلتوري میراث د ډیجیټل کولو پر اهمیت خبري کړې دي. د بامیان اوسیدونکو هم د دغه ولایت د تاریخي آثار او لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي. عابد سپوږمۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکارۍ موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې امله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په بخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لوري ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دلمل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اتم میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
2023 کال پیل سوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي.
رحمان نایما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي باید خپل وسه او اندازه پوري چې د بیوزلو سره مرسته وکړي. دا ډیره یو مبارکه میشته او د دې پرتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ لخوا پلسګونو یتیمو او بې سرپرستو نجونو او هلکانو ته په یو شونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. دغه بنسټ د مشرانو په خبره چې لا تو کلو دغه شونځي سره تړون لري چې د شپږ دیرشو ماشومانو فیس او ټوله گشت به دوی ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلاله خیریه بنسټ مسولین وایي لا تو کلو څخه یې په اسدآباد کې د نوښت په نوم خصوصي خونځي کې شپږ دیرش ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومانو کفاله په خصوصي خونځي کې د تو کار رئیس تر سره کیږي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسیا ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته تر سره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ لوري دغه سانتیوی برابرې شوی پر خوختي
زمانه مې اسره د پلان مشان احمد د نو خصوصي خونځي د وون پولیس د کوم کې زه یو یتیم يم. زما د خونځي ټول مسل په لکه کتابونه قرطاسیا پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلاله مستندوی بنیاد څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه مهستی په دې د پلان مې شهید الله دې د نو خصوصي خونځي د پنځم ټولګي د کوم کې يم زه یتیم يم. زما د خونځي ټول مصارف لکه کتابونه قرطاسیا سی اپیس او ترانسپورت در جلاله بنسټ لخوا ورکل کی. د جلاله خان رستنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړی.
په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسر پرستو او یتیم ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانته وي برابرېږي چې تیرو جګړو ډیرې ماشومان بسر پرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نور اسانتیا به هم برابرې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې ایرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چای افغانستان ګټلې وه او دا ځلې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یو سل دوه پنځوس منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد نبی نهه پنځوس، صدیق اتل پنځه دېرش او لوبډل مشر راشد خان پنځه ویشت منډې وکړې. ایرلند ته په توپاچونه کې چټک توپاچونکو مارک ډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاڼې کې که څه هم تر پنځوسو منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړی خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپاچونکو د ښې توپاچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې څوارلس منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې درویش منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول او محمد نبی په درې اورونو کې د څوارلسو منډو په ورکړې یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټکو توپاچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو درویش منډې ورکړې او وصل حق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یوه وکټ وسوځول او اته څلوېښت منډې ورکړې. د میلمه لوبډلې په توپوهونکو کې آنډي بیلبرن پنځه څلوېښت او ډیلاني د لوبې په وروستیو شیبو کې په اتلسو توپونو نهه دېرش چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ یو سل پنځوس منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه
مهم لوبه د موږ د پاره ګټلې ډېر مهم ده ځکه چې سیریز کې پاره یې دل ټي 20 لوبه د انده خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړی چې بیا اور موږ خراب کړو نو کېدای شي لوبه او خو په اتلې شي خو دا هم فضل حق هغه سکلز تاسو سره چې اتلس ډېر رنځونه او ټي 20 لوبه د هیڅ کوم سره ریلاکس نه خو خو په دې وشه میچ مو غټل او اخیری اوري خطر سره
د وایلو د چي د لوبلړې لومړی سیالي ایرلند غټلې ده او ورستۍ به د رواني میچ په 13 منټه د دوشنبه پورس تر سره شي چې د لوبلړې غټون کې لوبډله به پکې معلوم شي.